په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې پیل سوې چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. پیل په نیم ساعته خبري مجله کوو. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبری راپورونه کې اوري چې یوناما وایي د دولت وسلوالو مخالفانو پروژې میاشت کې ډیر ملکیان په نشه کړی دي. نن د شنبه ده، د غبرګولې یا جوزا شلمه د جون میاشتې لسمه. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دای په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل شوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ځي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. دوړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډیالوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته شي. زلمی خلیلزاد لیکلی په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروری دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامیا کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استادو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل شوی دی. شهزاد محمدي په نړیوال جام کې د ملي ټیم تر لومړیو دو پرله پسې ماتو وروسته د دغه جام له نورو مسابقو څخه وایستل سو. شهزاد محمدي پرون له انګلستان څخه کابل ته ورسېد او له رسنیو سره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرې وکړې. افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د زنګانه د ټپ له کبله د نړیوال جام له نورو مسابقو څخه ایستل شوی دی. د کابل د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د چاپریال د پاکوالي لپاره یې د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي. د دې ادارې رئیس محمد همایون کاظم تېره شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کمپاینونه د جون له 15مې د چاپریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پیل شوي. د هوا د ککړتیا یو له دریو عاملانو څخه د عامه پوهاوي کموالی دی. موږ په همدې خاطر پر ښوونځیو او پوهنتونونو ډیر تمرکز کړی دی. دغه رنګه په هغو برخو کې چې زیاته ککړتیا رامنځته کوي سږکال ګڼ پروګرامونه لرو. فارن پالیسي خپرونې څه وخت مخکې په یوه مطلب کې لیکلي و چې یوازې په 2018 کال کې 26,000 کسان په افغانستان کې د ککړې هوا له کبله مړه شوي دي. په داسل کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایرانی رسنوی د محمد جواد ظریف هغه خبري راخستی چې پرونی ویلي اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 نه دی کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسل کې کړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. دی به له ایراني لوري سره د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو پر لارو چارو هم بحث وکړي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال له دغه اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول وتلي، خو د تړون اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، برېټانیا او جرمني د دغه تړون د برحاله پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج شي چې موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. دای د پخوانی مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا د د زایناستی په توګه غوړه سوی وو. د ولسمشری د دغه ټاکونو چې د سلګونو سولایز اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله وو. لومړنۍ نظر پوښتنه شي چې توقایف شای په سلو کې تر اویا زیاتې رایې ګټلې وي. تر وخت مخکې دغه انتخابات پرون وسول چې توقایف له شپږو هغو کاندیدانو سره مخامخ و چې خلک یې چندانې نه پیژني. د انتخاباتو پر مهال لاریونونه وسول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول سول. یو لاریونوال پرون د ازادي راډیو قزاقي څانګې ته وویل: موږ غواړو قانوني حقونه مو د حکومت لخوا د قزاقستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له لارې تضمین سي چې د بیان ازادي تجربه کړو. هغه مظاهرې چې د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال پیل سوې وې پرون د انتخاباتو په ورځ هم روانې وې، خو پولیسو د هغو د پای ته رسولو لپاره چټک اقدام وکړ. مظاهرچیانو اعتراض درلود چې دا انتخابات عادلانه نه وو. د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ایست انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د 14 منډو په توپیر وګټله. د لندن په اوبل لوبغالي کې هند د لوبې په چا یا ټاس وګټه د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د 15 لوبغاړو په سودېدو سره په 500 سوارونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکئ، خو استرالیا ونتوانې دغه هدف پوره کړي. په 500 سوارونو کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 314 منډې کړې وې. یونما وایي د دولت وسلوالو مخالفانو پروژې کې ملکیان په لوی لاس په نښه کړي دي. د ملکیانو د خوندیتوب ډله وایي
په ټولو کې لوغاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفاً هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکي خلکو ته صدمه رسوي، ملکي خلک وژني، له هغه څخه ډډه وکړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال ملي فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په گرفتاری کې همکاري کوي. په بهرنی موضوعاتو کې په قزاقستان کې پرون څه باندې 500 کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي. د ژوند په رنګونو کې د کتاب له یو مینوال سره خبرې سوي.
کتاب چې یعنی چاپیږي د عزت لوستلو حق لري چې بچي ولول سي چې مثبت او منفي هغه جنبه معلوم.
تر اونیو بجو نور مسائل هم څیرو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. ملګری ملتونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په افغانستان کې په قصدي ډول په وروستیو بریدونو کې ملکیان په نښه کړي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په بیان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو په حواله راغلي چې پر ملکیانو د بریدونو عاملان د افغانستان د خلکو د استازولۍ له ادعا محرومیږي. سپیو الله ستانګزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکیانو په وژل کېدو اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه خپل مکلفیتونه ادا کړي. یوناما پرون یکشنبه په خاصه توګه وسلوال مخالفین تورن کړي چې په روژې میاشت کې په قصدي ډول ملکیان هدف ګرځولي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل بیان کې زیاته کړي چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره په خپلو بریدونو کې چاودېدونکي توکي کارولي چې یوازې په کابل کې سلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولي. د یوناما په بیان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې یا ماموتو په حواله راغلي چې په ملکیانو باندې بریدونه د هغوی د عاملانو د مشروعیت د لمنځتللو لامل کیږي او هغوی د افغانستان د خلکو د هر ډول استازیتوب له ادعا محروموي. هغه زیاته کړې په ملکیانو باندې بریدونه جنگي جرمونه او ان د بشریت ضد جنایتونه دي چې د جنگ ښکېلې خواوې هیڅ نشي توجیه کولای. د ملکیانو د هدف ګرځېدو په اړه د یوناما بیان د سور پاتلسم په کاونټر پارټ نا دولتي امریکایي مؤسسې برید په یو جماعت کې د دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژنه، د حج او اوقاف وزارت او د اداري اصلاحاتو پر کارکونکو او په کابل کې په شیعه محصلینو وروسته حملې د بیلګو په توګه یادې کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سهیل شاهین بیګا ازادي راډیو ته لیکلي چې د داعش ډلې او د خبره د کابل ادارې د شپنیو بریدونو تلفات په دوی پورې اړه نه لري. دې ډلې مخکې د یوناما لخوا اکثر راپورونه یو طرفه بللي وو. اخوا د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله هم د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل پرون ازادي راډیو ته وویل
په ټولو ښکېلو غاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفاً هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکی خلکو ته صدمه رسي، ملکی خلک وژني، له هغه څخه ډډه وکړي. هغه که چاودنې دي، بریدونه دي، شپني عملیات دي، هوایی بمبار دي، هر څه چې دي له هغې څخه ډېر په احتیاط کار واخلي او ملکی خلک ما زوروي او ملکی خلک پرېږدي چې ارام ژوند وکړي.
د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي تیره میلادي میاشت په افغانستان کې 590 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د وړمې میاشتې د تلفاتو په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت پیغام کې د اوربند وړاندیز کړی و خو وسلوالو طالبانو رد کړ. سږنۍ روژه په افغانستان کې تر ټولو پخوانیو هغو خونړۍ یوه وه. له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پلان سربیره طالبانو په افغانستان کې خپل جنګ ته زور ورکړی دی.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په حواله واورېدل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په روژه کې په خپلو حملو کې په لوی لاس ملکیان په نښه کړي دي. په افغانستان کې له یوې خوا جګړې روانې دي، له بلې خوا د سولې او پخلاینې هڅې هم چټکې سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د بین الافغاني ډیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي چې دوړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوری ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډیر ژر به د بین الافغاني ډیالوګ لومړی دور پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی و. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد دوی غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبري وکړي چې د سولې لپاره نور نړیواله اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلي په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ په افغانستان کې له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر روانو اقداماتو خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه یې شپږ وري په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. هغه تر دې مخکې په بلجیم، تر هغه وړاندې په جرمني او بیا په پاکستان کې د افغانستان د سولې پر مسأله له چارواکو سره خبرې کړې دي. په پام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ولاړ سي. وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې تر اوسه د راتلونکو ټاکنو لپاره د تقویتي نوم لیکنې په اړه معلومات نه لري. دوی وایي چې د دې پروسې تر پیل مخکې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سوی وای. د موضوع تفصیل لورو هلا انوري ناوري.
دلتا د عمرا خان لیسه کې د نوملیکنې مرکز پرانیستل شوی، خو یوازې پرتو چوکیو ته د یادې پروسې ماموریت ناشتي او مراجعین نخکاری. د عمرا خان لیسې ښوونکي صادق الله ازادي راډیو ته وویل
بیخي دا کمپاین نه دی شوی، خلک خبر نه دي. مونږ نه تا پرارو بس دلته تقویتي کیمپ لګېدلی دی او د خلکو د رجسټریشن د نوملیکنو چې دا ډېره ځنډنې د خلاره باندې روانه ده. پکار ده چې مخکې کمپاین شوی.
د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ هم چې دوی تر اوسه د پروسې د هدف څخه نه دی خبر.
هیڅوک هم نشته، دا تاسو ګوري په دې ساحه کې څوک نشته ځکه چې څوک خبر نه دی د موضوع نه چې دا نوملیکنه د څه لپاره ده. که چېرته د دې نه یو میاشت دوه میاشتې وړاندې عامه پوهاونه شوې وي نو دا خلک به اوس راغلي وي او تذکرې به سټیکر کړي وي، ثبتنام به کړی وي.
دوی وایي په مرکز اسدآباد کې چې د تقویتي نوملیکنې پروسې څخه څوک نه دی خبر، نو په لری پرتو سیمو ولسوالیو کې به ترې څوک څه معلومات ولري. په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون سرپرست رئیس سعادت الله میرزا ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز اسدآباد په ګډون په 14 اداري واحدونو کې په 22 محلونو کې تقویتي نوملیکنه دوام لري. هغه د مپوهونې د نشټوالي په اړه وویل
په کونړ ولایت کې موږ مبلغین لرو د هرې ولسوالۍ لپاره چې مشکلات به یو دیوازې دا زمونږ په مبلغینو باندې نه کیږي چې هغه د دې پروسې لپاره تبلیغات وکړي. دا چې دا یو ملي پروسه ده نو د دې هیواد ټولو خلکو ته ټولو وګړو ته خصوصا دولتي ادارو ته حج او قاب معرف وزارت همداسې نور داخلي خواوی دي دیو ته په کار د چیز بنګ سره همکاري وکي او دغه ملي پروسې د کامیابۍ لپاره کار.
سعادت الله وايي تقویتی نوملیکنه کې هغه کسان خپل نمونه لیکلی شي چې یا یې پخوا تذکیری نه وي اخیستې، یا یې اوس د 30 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، یا له مهاجرت راستانه شوی وي، او یا هم د کومې بلې ستونزې له امله په تیرو ټاکنو او نوملیکنه کې له برخې اخیستو پاتې شوی وي.
اوس به احمد تکر له ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د یو پخواني قومندان کیسه خپره کړې ده چې ویل کېږي طالبانو له دې ډلې سره د نه همکارۍ په خاطر وژلی دی. ورځپاڼه لیکي دې کس دوه څېرې درلودې چې په یوه کې دی ضابط خان نومېده، 25 کلن و، له 12 ټولګي فارغ شوی و، 4 ماشومان یې درلودل او د سلفي عکسونو له اخیستو سره یې مینه درلوده. خو په بله څېره کې نوموړی د 10 کلونو لپاره د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو جنګیالی و، نوم یې قومندان زرقاوي و او دومره جنګي تجربه یې ترلاسه کړې وه چې اوس یې نو جګړه نه شوای پرېښودی، او حتی وروسته له دې چې د مهاجرت په نیت تر یونانه ورسېد جګړه ورسره نښتې وه. ورځپاڼې د زرقاوي یا ضابط خان بیلابیل تصویرونه هم خپره کړي چې په یوه کې په افغانستان کې وسله ورسره ده او د طالبانو په لیکو کې لیدل کېږي، په بل یوه کې په یونان کې له 2 اروپایي نجونو او یو هلک سره دی، په داسې حال کې چې لاسونه یې د هغوی پر اوږو اچولي، او په بل کې د ده مزار د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ په یوه هدیره کې ښکاري. نیویارک ټایمز د ضابط خان د مړینې د عواملو په اړه لیکي تیر کال په کوچني اختر کې د اوربند له اعلان وروسته د ده او طالبانو ترمنځ اختلاف راغی، ځکه دی له هغو طالبانو څخه و چې د مشرتابه لخوا د ورکړل شویو ممانعتونو پروایې نه ساتله. ورځپاڼه لیکي چې له همغې ورځې په راوروسته موده کې د طالبانو مشرانو د بیا اوربند لپاره د افغان او امریکایي چارواکو ټولو غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو ځینو مشرانو په پټه دا خبره هم کړې ده چې بل اوربند به په دې ډله کې اختلاف لا زیات کړي. د نیویارک ټایمز په وینا له ټوپک سره د ضابط خان ژوند او په 13 اګست میاشت کې په پارسل کې د استول شوي بم په وسیله د دمړي نه ښایي چې په داسې حال کې چې متحد ایالات د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو هڅه کوي، په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیتونه څومره پیچلې بڼه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د افغان حکومت پریکړه څېړلې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د هغو څېړنو په نتیجه کې چې په دسمبر میاشت کې پیل شوې، د شنبه په ورځ کریم د فوټبال د ښځینه لوبډلې له یو شمېر غړو سره په ناوړه جنسي چلند تورن کړ. د تل لپاره یې د فوټبال په اړوندو فعالیتونو کې د ګډون بندیز پرې ولګاوه او د 1 میلیون ډالرو اړوند په 1 میلیون سویسی فرانک جریمه یې محکوم کړ، او د یکشنبه په ورځ لوی څارنوالۍ د هغه د نیولو حکم ورکړ. نیویارک ټایمز لیکي کرام الدین کریم د نړۍ په کچه د فوټبال تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په جنایت تورنیږي. ورځپاڼه زیاتوي معلومه نه ده چې آیا افغان پولیس به د دې پخواني ټوپکمار په نیولو وتوانیږي که نه. په مطلب کې راغلي چې کریم وسلوال کسان لري، او یو ځل پخوا چې د ده د لرې کولو لپاره اقدام شوی و نو ده د حکومت د امر له منلو ډډه کړې وه. انډیپندنت ورځپاڼې چې لومړی ځل یې په نومبر میاشت کې د دې ادعاو راپور ورکړی و لیکي چې د هیواد د ښځینه ملي لوبډلې پر غړو د جنسي تیری او له هغو سره د ناوړه چلند پیښې په فبروري میاشت کې په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په مرکزي ودانۍ او په اردن کې د نجونو د روزنې په یوه کمپ کې شوې وې. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني میرمنې اکثرا د حقیقت په ویلو کې زړه نازړه وي، ځکه دا ویره شته چې په خپله په زنا او فاشا تورنې نه شي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د فوټبال نړیوال فدراسیون وروستۍ پریکړه وستایله چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه کړې ده. جان باس پرون په ټویټر کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په اړه پیل شوي تحقیقات بشپړ کړي او عدالت تامین کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ښاغلي کریم د نیولو لپاره جدي اقدامات کوي. خان محمد سیند او په اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نیولو په برخه کې به د عدلي او قضایي ارګانونو له حکم سره سم جدي اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د یک شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د ښاغلي کریم د ځای موندلو او نیولو لپاره د پولیسو هڅې روانې دي.
هر قراره که از طرف مراجع عدلی و قضایی
عنوانی دیوی د عدلی و قضایی ارگانون لخوا چه ده هواد ده نافذه قوانین و سرسم هر حکم ده کورنه چار وزارت پا ادرس صادر شی پولیس ده اجرات و پال جدی و قانونی اقدام کوی او مونگ به هم پدیال جدی و قانونی اجرات ول رو
جدی قانونی خواهیم داشت.
دا په داسې حال کې ده چې لوی سارنوالی وای د ګمارل شوي پلاوي لخوا شاوخوا شل ورځې مخکې د خزینه ورزشکارانو د جنسي ځورونې د ادعا له امله د ښاغلي کریم د نیولو حکم کورنیو چارو وزارت ته لیږل شوی و. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې وروستیو کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره د فوټبال له ملي او نړیوالو فعالیتونو نه منع کړی دی. د فیفا د اخلاقی کمیټه قضایی سانګې د شنبه په ورځ د جون په اتمه ښاغلی کریم له وظیفي صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د څو ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونو ګرم وګاڼو نوموړی د 1,000,000 امریکایي ډالرو د جریمې په ورکړه مکلف کړ. د افغانستان د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د یادې قضیې په اړه په اروپایي هیوادونو کې خپلې څېړنې بشپړې کړي او هیواد ته ستون شوی دی. د موبایل دغه پلاوی انتظار باسي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس ونیول شي چې څېړنه بشپړې شي. دو بوبل لحقی بروسته چه دا افغانستان دا فوتبال دا فیدراسیون پخانه رئیس دا کشفی و امنیتی ارگانون و لخواه ونیول شی او حاضر کرده شی گمارل شو پلاوه به هاگ محال خپل وروسته تصمیم ونی سی. خاغلی رسولی بوبل مخکل ده هم گمارل شوی پلاوی سوزلی دا خاغلی کریم دا جلب حکم کرده و خود دا پا خبر خاغلی کریم تحقیق تا حاضر نشو. د برتانوی ګارډین ورسپانه د هغه راپور لمخې چې د 2013 میلادي کال د نومبر په میاشت کې خپور کړ او د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس د فوټبال د خزینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن کړ، فیفا او د افغانستان لوی سارنوالی هم په اړه څېړنې پیل کړې. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تیړو. په قزاقستان کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي دي. ګڼو خلکو ویلي چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات نه مني. دوی وایي چې د انتخاباتو پایله مخکې له مخکې پلان سوې ده. داسې ښکاري چې د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا انتخاب سوی سرپرست ولسمشر قاسم جومرت توقایف به دغه انتخابات وګټي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د قزاقستان یو شمېر اوسېدونکي وایي چې اساسي حقونه یې تر پښو لاندې شوي او د هغو انتخاباتو د پایلو په وړاندې درېدلي دي چې مخکې له مخکې پلان شوی وه. سلګونه کسانو پرون د قزاقستان په څو ښارونو کې مظاهره وکړه. له مظاهرچیانو یو سړي او یوې ښځې چې نومونه یې نه دي اخیستي وویل، موږ د خپلو هغو اساسي حقونو غوښتنه کوو چې د قزاقستان د اساسي قانون له مخې دولت یې د تأمین لپاره مکلف ګرځول شوی. زه په دې لاریون کې برخه اخلم، څو خپل اعتراض وکړم او غیر مشروع انتخابات بایکاټ کړم. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې خلکو له اجازې پرته لاریون کړی. د دغه وزارت مرستیال قاجیف ویلی شاوخوا 1500 کسان په نور سلطان او الماتی ښارونو کې د ناقانونه مظاهرو په خاطر د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د موقت ولسمشر قاسم زرمات تقیف په وړاندې د حکومت لخوا په دې کنټرول شوې انتخاباتو کې شپږ تنه کاندیدان ولاړو چې ډیر مشهور نه وو. د قزاقستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي نږدې 12,000,000 کسانو رایه ورکړي چې دا د ثبت شوي کسانو 10% جوړوي. موقت ولسمشر زورمات چې په خپلې بریا ډاډمن و پرون یې له رایه اچونې وروسته وویل، مظاهرچیان او پولیس باید آرام واوسي او دی به د لانجې د هواري لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړي. تقیف همدارنګ ویلی له نورسلطان نظربایف نه په ستراتیژیکو چارو کې مشوره اخلي. نورسلطان نظربایف له 1990 کال راهیسې پر قزاقستان واک چلولی. دای چې درې میاشتې مخکې له نږدې درې لسیزو واک وروسته استعفا وکړه او قاسم زرمات تقیف موقت ولسمشر وټاکه د بشري حقونو د زیاتو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی دی. یو وار له دې مخکې په 2015 کال کې انتخابات شوي وو چې په هغو کې نورسلطان څه باندې 98% رایې ګټلې وې.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر ناقش خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو ایستل سوی دی. کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د زنګانه د ټپ له کبله د دغو مسابقو څخه ایستل سوی دی. د کابل د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د چاپریال د پاکوالي لپاره یې د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي دي. په داسل کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي هیوادونه دي پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج څرګندوي چې موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. او د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن د شنبه جنوبي افریقا او ویست انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. پرون هندستان له استرالیا سره مسابقه وکړه چې دغه لوبه یې د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله.
دا ژوند رنگونه لمړی که ځان رو پیژنئ.
د افغانستان شناسی څانګې مسئول مساب پر خروټ
دلته تاسو څومره وخت کار کړی دی؟
تقریبا 9 کاله مې کی.
ډیر زیات وخت مونږ دلته تیر کړی. که د هغه وخت کیسې راته وکړي چې کله اول راغلی، بیا وروسته دلته څه تیر شول، په کوم وخت کې د کتابونو مینوال ډیر وو؟
په هغه وخت کې چې موږ شامل شو کتاب مینوال زیات وو. تاته د پوهنتون د هغه نه کتابخانې نه هم زیات موږ محصلین دلته درلو، مراجعین هم زیات درلودلو. دغه جنګونو په هغه کې بیا یو اندازه کم شو چې کرځه هغه شو بیرته موقت دوره را جوړ شو، بیا مراجعین موږ زیات پیدا کړ. دغه د انټرنیټ موضوعات چې را پیدا شو بس یو اندازه مراجعین کم شو.
تاسو چې دلته دومره کار کړی دی، یو جالبه خاطره راته وایو. جالبه کیسه وکړه.
جالبه خاطره قدر ته وایم شهر څونه چې موږ ته مراجعین زیات شي بس دغه جالبه خاطره ده، او چې مراجعین موږ کم شي خلاص موږ ته دغه جالبه خاطره نه.
خپل دې هم مطالعه کوي؟ کوم کتابونه دې ډیر خوښ شوی دي؟
خپل هم مطالعه کوم، او زیات دغه تاریخي کتابونه مې خوښیږي چې بس مطالعه کوم، یا داستاني کتابونه مطالعه کوم. هر کتاب چې یعنی چاپېږي دلته د لوستلو حق لري شي بچي ولولسي چې مثبت او منفي هغه جنبه معلوم.
تاسو مخکې ویل ځوانان د انټرنیټ په خاطر مطالعه نه کوي، وایي نور کوم عوامل سبب شوي دي چې دوی مطالعه نه کوي؟
دغه عوامل چې دغه د انټرنیټ موضوعات را پیدا شي، زیاتره شاګردان یا محصلین د انټرنیټ خپل موضوعات راکاږي، هغه چې هغه ورته کارخانګي ورته ورکوي، هغه ځنه کاږي هلته وړي خپل استادانو لپاره. نو که موږ د استادانو د هیله لرو چې بس د هم د متعلمینو په حساب او هم د محصلینو چې یعنی د انټرنیټ نه چې موضوعات را کلکیږي چې داسې ماخذ درست نه لري، باید چې هغه وکړي داسې ورته د کتاب نه باید چې ماخذ ورته ورکړي.
دلته د خپل کار خوشحاله یې؟
100% خوشحاله یم په دې کار باندې، ولی چې خپل دغه وظیفه ده، بس دغه هغه نه طریق نه موږ ته دولت معاش راکوي، خود به خود خوشحاله خپل د رزق د پیدا کولو لپاره بس دلته کار.
ګڼ اوریدونکو اسمسونه هم راستولې دي. ځواک له غزنی لیکي ترسو چې د سولې خبرې د افغان حکومت په ګډون او مشري تر سره نه سي، هیڅ مطلوبه نتیجه به ونه لري. اتل له زابل لیکي طالبان د خپلو نامشروع اهدافو ترلاسه کولو لپاره ملکیان په نشه کوي. بشری حبیبزی له لوګر څخه لیکي باید له طالبانو سره بین الافغاني خبرې وسي ځکه چې طالبان هم افغانان دي. ژمن د غزنی له ګیلان څخه لیکي طالبان سولې او اوربند ته هیڅ ژمنتیا نه لري ځکه چې دوی پر یو وخت هم وحشت او هم د سولې تش خبري کوي. ځلان د غزنی له مقر څخه لیکلي د ملکي تلفاتو زیات مسول طالبان دي، ځکه چې دوی ملکیان د سپر په توګه کاروي. ترین د کابل له قرباغ څخه لیکلي، تر څو چې پر طالبانو نظامي فشار زیات نه سي سولې ته غاړه نه ږدي. دفتانی لیکي چې افغان کرکټ لوبډله په راتلونکي لوبه کې باید سمیع الله شینواری او اصغر افغان واخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، د شهزاد محمدي لرې کول شخصي پریکړه بری شي، د لوبو د بایللو خبره ټولو ته راجع کیږي. همدرد سیخیلی د هلمند له ناوې لیکلي، د شهزاد محمدي په حق کې کرکټ بورډ غلطه فیصله کړې ده. او فضل کریم درویش له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي، په پکتیا کې د شنو ونو د وهلو لړۍ اوس هم روانه ده، باید حکومت یې مخنیوی وکړي. له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله